ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې خبرونه وړاندې کیږي. لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاحي انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي او د عراق د بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لسو زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرژوبل اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شوی، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3438 او د ټپیانو شمیر 9000 پنځلس تنه ښودل شوی دی. د راپور پر اساس که څه هم دا شمیرې د 2016 کال په پرتله په سلو کې نه کم دی، خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د انتحاري بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د په ځانګړي ډول د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیره پرته د ځانوژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د نامنویو له امله واکسین نه شي تطبیقولی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15-16 دغسې ماشومان دي چې عمر یې د 15 کلونو کم دی او بدبختانه دې واکسین ته به
ډاکټر احمدزی همداراز وویل چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډیدلی و چې نن به هلته ترسره شي او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسئلې د خبرو لپاره کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا پرون په اسلام آباد کې د ناروې سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمېر استازو غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال هم برخه اخیستې و د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. په سمنګان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شویو کې یو ماشوم دی. د سمنګان ولایت د امنیت قمندانې ویندوی منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د یو تن چې محمد داوود میشي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د حملې انګیزه شخصي دښمنی وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل کومې تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعاله کړې وې حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همداراز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی یې نیولی دی چې لږ تر لږه ولس د کوونکي او لویانې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. 19 کلن نیکولاس کروس چې پخوا له ښوونځي ایستل شوی و پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. دا خبره د بروارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر سټیف منوچن وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسی پانګوالو نوی بندیزونه لګوي. منوچن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل چې دوی پر دغو بندیزونو چټک کار کوي او په لنډ وخت کې به عملي کړي. په کووید کې د نړیوال کانفرنس پر خوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته پرون اعلان شوه او عراقي چارواکو د 8 میلیارد ډالر هیله لرله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی تمه لرله چې ډېر کومک به ورسره وشي. او د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما د خپل ګوند د فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما 9 کاله د جنوبي افریقا مشر و. د نن په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې فورا استعفا کوي، خو د افریقا د ملي کانګرس ګوند له پریکړې سره موافق نه دی. د افریقا د ملي کانګرس ګوند 15 اویا کلن زوما ته ویلي وو چې استعفا وکړي او که نه په پارلمان کې به د نه اعتماد رایه ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مرستیال رئیس د زوما ځای ونیسي.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانه اونۍ کابل د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو کوربه وو. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. د وی د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشان دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 د دې لپاره په کانفرنس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناټو له لورې فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تأمین شي، خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شایي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنژدې کړي. په تېر یوه کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې روانه اونۍ د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې او ګډون داسې معنی ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنی د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې به مبارزه کوي او ګډ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده. خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ آسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر صاحب.
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم گردشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبیدالله بارگزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زاده کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، در ملمنو هر کلی که هم نظر سب لمنه بور شد در پوزی چارو کارپو شغل زازی تا که چه موضوع کنفرانس دا و کنفرانس هم امنیتی و زاده سب استاسو پا باور ده کابل ده دو ورزنه غونده د امنیتی چارواکو دوه ورځنی غونډه تر څه بریده موافقه وه.
مننه سلامت اوسې تاسې ته او نظر صاحب ته او د میز درانه میلمنو ته او د تاسې راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې ویلې احترامات وړاندې کوم. ګورې واقعا دا غونډې هغه د نظامي په برخه کې یعنی ساری نه درلودو. اولینه غونډه وه چې د مرکزی آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنې او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ ته متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. موږ ورته خوشبینه یو او موږ یې هرکلی کوو، مګم یو څه چې د امنیتي اړخه بس په کولی شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د څلوېښتو کالو کې دلته ناخوالې، بریدونه، جګړه او قتل او بالاخره د هیواد حرانیدل. دغه مراکز معلوم دي، ځای معلوم دي، قصې معلومې دي، دغه نه نړیوالو سترګې پټولی شي، نه سیمه ییز هیوادونه سترګې پټولی شي او نه د افغانستان خلک. زموږ هیله داوه او دا ده چې بالاخره نړیوال او سیمه هیوادونه، پاکستان خصوصا، په دې باید پوه شوي وي چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز، د افغانستان په خلکو باندې تجاوز، دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپلو نامشروع اهدافو په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان لپاره خطرناکې دي، بلکې خپل پاکستان او د سیمې هیوادو او بلخره نړۍ ته خطرناکې دي. او دا حالت دغه ورسېدو او دا غږ موږ تقریبا څلوېښت کال افغانانو دغه غږ اوچت کړی و. بل مسله دا ده چې دم باید د یادونو بسو چې کوم مسایل چې په دغه اراضۍ کې په دغه سیمې کې ناټو، امریکایان او د دوی دوستان ملګري په دغه څلوېښتو کالو کې کرلی دي، دوی مکلف دي، دوی مجبور دي، مکلف دي چې هغه کښت چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپله وریبي باید.
بله،
دا هغه وخت کیدونکی دی چې اوس د سیمې هیوادو سره لکه تاسو چې مرکزی آسیا هیوادونه تاسو یاد کړل دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده. خو حل څه ده؟ حل باید مشخص مسایل باید یاد شي. دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي.
بله،
بله،
وبخښه. د حل پر موضوع به بیا د خبرونې په ترڅ کې خبرې وکړو چې څو وړاندیزونه تاسو لري. یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسایل راوسپړو. نظر صاحب،
بله، خب به هر حال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای رادمنش از طریق تلفن تماس برقرار شوه و
دفاع وزارت مرسل وین.
بله، اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه. خب حالا وحیدی صاحب، شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارکس صاحب سوالا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پیل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نه وخت چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه، دا چې په لومړي ځل دغه سی غونډې ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي، یو نه وخت یا یو بدلون په دغه سی غونډو کې شته. کنه تر دې وړاندې موږ دغه سی غونډې د افغانستان، پاکستان، امریکای، د افغانستان، پاکستان، برتانیې، د افغانستان، پاکستان، ترکی او د توار ته داسې غونډې شوې وې چې کومه مثبته پایله نه درلوده. اوس له شک پرته ستونزه همدغه ده، د جنوبي آسیا نه تر منځنۍ آسیا پورې چې دغه ټوله سیمه له ګواښ سره مخ ده، له ناامنۍ سره مخ ده. اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یوه برخه ده پکې، یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه دغه مسله کې راګیر ده. مګر د دې ویره ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه ناامنۍ به نورې سیمې ته هم غځیږي، په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا باس کیږي. د منځنۍ آسیا هیوادونه که بل ډول وایي د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښنه لري، ویره لري د افغانستان د ناامنۍ په تړاو، د افغانستان د جګړې په تړاو او دغه په دې اړه چې ګواکې د دغې نامنۍ هدف منځنۍ آسیا د دغه هیوادونو ته نامنۍ او روانه ده، که څه هم دغه هیوادونه په دې تړاو ډېر واضح څه نه لري یا ډېر واضح څه نه وایي، مګر روسیا د روسیې استازي د روسیې سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وخت نا وخت په دې تړاو ډېرې روښانه او ډېر څرګند دریځ لري. په دې اړه وایي چې ګواکې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې چې کومه نامنۍ روانه ده، د دې هدف منځنۍ آسیا ده او غواړي هلته نامنۍ انتقال شي. دا یو جدي بحث ده. اوس چې د دغو هیوادونو منځنۍ آسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامي چارواکي د امریکایي نظامي چارواکو په قربتوب راټولېږي، بس کوي دې مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی، آیا هغه څه چې افغانستان غواړي، پاکستان غواړي او د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي، په ځانګړي ډول امریکایان غواړي، دا یو هدف دی که نه؟ آیا رښتیا ټول اړخونه د امن او ثبات لپاره کار کوي که نه کوي؟ هدف رښتیا د دغو هیوادونو هدف امن او ثبات وي، نو بیا سړی کیدلی شي دغه غونډې ته هیله مند شي، مګر داسې نه ښکارېږي چې لا د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان، پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو واحد دریځ ولري.
بله مننه وحیدی صاحب، بیا به هم ستاسو همدې خبرو ته وروسته ادامه ورکړي. تاسو دې خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش له کابل په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب خبرونه ته ښه راغلی. د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط هیله کوم، د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي؟ آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه هم تقریبا خپره شوه؟
خب افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دوه ورځې دوام وموند او په آخر کې د دوی اصلی هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي. د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په ښه توګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو، پاکستان او ټول حق هیوادونو سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي، باید په ښه توګه په وریا توګه په اصولي توګه ودرېږي او د دغه دوه مسلې په مقابل کې خپل ورتیا وښيي. پاکستان هم خپل آمادګي ګانې نیولې او د آسیا د میانه د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوي ده. دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا ښیي او افغانستان ته خو مونږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې آمادګیګانې لرو او د مونږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي.
بله همینجه راتمنش صاحب. بله راتمنش صاحب تشکر از معلوماتتون. با اجازه بارگزای صاحب از راتمنش صاحب یک سوال مام دارم. همینجه یک موضوع رو من به توجه مجلب کرد، روسیه چرا به این دعوت نشده یا ما اشتباه میکنم؟ طرف روسیه بسیار جد مهم است برای از اینکه اگر از تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم، اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کار هم نمیتونن بکنن. قسمی به نظر بسیاری از متخصصین یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن. روسیه بود نبود، اگر نبود سببش چی هست نظرتان بگیریم؟
خب این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و روسیه هم که کشورهای منطقه خوستن روسیه و چین مهم است، ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند، اما مهم ای بود که باید کشورهایی که تماس داره و سرحدات افغانستان و او کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده امریکا هم از اینها دعوت کرده بود. خب به هر صورتش ممکن در آینده ها از این کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیره، جلسات و ملاقات های باشه. اما خوشبینی افغانستان دی ای هست که تعداد زیادی از لیدرسیزان در اینجا تعهد کردن که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم. اما ما باید انتظار ای رو بکشیم که چطور در آینده این جلسه امو محصولش چی خواهد بود. آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراد میکنه یا مانند سابق فقط در امی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکنه؟
تشکر.
لازم داره که ما بهم انتظار بکشیم.
راتمن صاحب تشکر. خب بارگزار صاحب محترم تشکر از با صبر و حوصله که موضوعات شنیدین. شما چی فکر میکنین در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ بعد از اینکه از این کنفرانس بن که شروع شد تا حال کنفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شده، بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا گنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه امید دوار هستین شما سیون بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټول تخنیکی همکاران او استاسی در رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته، لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نښې منځ وویشتی، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغسې غونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره دا د کاغذ پر مخ باندې یو یادداشت پاتې سوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمې، هغه څه چې د دې ملت د دې شهید پروار ملت د دې دردېدلي او ځورېدلي ملت ورته تمې، هغه څه تر اوسه نه ترسره کیږي. اوس هم زما په فکر دوه بوده لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتما وای تر اوسه پورې داسې ترسترګو کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق کی، نو بیا د منځنۍ اسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکی چې هغه بزمو د پاره ډيري د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په د اخر شپو ورځو کې چې څومره ته ګورو ل اقل دنیاوال دې ته متوجه سو چې دا څلويشت کلنه بدبختی ولی افغانانو ته متوجه ده د کوم خواسه. یو شی خو دی باید په دې پوسی، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خاور باندې نظامی یرغل وکي، هغه وخت ټول دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور او شهامت وکي چې روسان پر ګوندو او د دې خاور سي وېستل. اما اوس تر هغه بدتر حالات دی، اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سره منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا سره ابر قدرتونه هم ګواښي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه په دستجمعي چین، روس، امریکا د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران د منځنۍ اسیا دولتونه دغه و په منځنۍ اسیا لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړی د چې یو پای کردی د انسان په یو وجود کې کچيري یو عضو په درد سي او هغه مرض آیستا آیستا نور بدن ته هم سرایت کوي کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغه رشد وکړي ډېرې سي، یعنی دنیا باید په دې پوه سي. یو خو د طالب مسله ده، طالب خو افغاني پدیده ده، هغه یو تپل سوی جنگ دي. زما په فکر هم طالب مجبور کړل سوی دي، راکش کړل سوی دي دا جنگ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دي. بل مسله چې دوه ویش تروریستي ډلې ټول دنیا وسمنې چې په افغانستان کې دي، شه دا یو ویش نور څوک دي، دا چې غواړي په افغانستان کې د دې د پاره دی باید دا سوچ وکي. دا به اخر چین ته ځي، خپل کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنۍ اسیا ته ځي، دا به یو چداد ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي. هغه کور به یا خرابوي یا بلته د قدرت لپاره نو دی مخکې در دي چې دی هم دغسې ټوک ټوک او خراب سي لکه افغانستان چې تباه سوی دي. باید د افغانستان د پاره د یو سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت شرکت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې زما د پاره لږ یعنی 15% د قیمت وړ دي، دا 30 کاله چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخیرو 14 کالو کې هر څه دادو فریاد کړی دي. دنیا داسې نه وي لکه چې ټول دنیا پاکستان ته نیغ په نیغ مخامخ وایي چې دغه ته تروریزم تمویلیې دی ته یا شوی به اته ورکوې په تنځایونه یې ستا سره دي، د دوی سره نظامي او مالي او سیاسي کومک دغه هم د افغانستان دپاره په دې اواخرو کې یو قسم لاسته راوړنه خوده چې دنیا په دې قانع کړل شوله چې د کمه ځای څخه د تروریستان روزل کېږي او د کمه ځای څخه دلته راځي. او دنیا په دې هم باید پوه شي چې آیا دا چې په افغانستان کې جنګېږي دا ټوله تروریستان دي؟ په دې فرق لري اول دوم دریم پنځم په دې کې د خلک غمسته چې هغه مجبور کړ سوي دي، هغه د دې جامع یو جز دی. اگر چې تاسو اوس فکر وکړو چې زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبره است او نور مشکلات هم ورسره لرم، اما په مجموع کې طالبان افغانان دي. زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل سي یا دي فرار کړي یا دي
وکړي. خو بیا هم یک موضوع جالب از بارجای صاحب محترم، بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم. ویدی صاحب قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم نظر شما را بگیریم، صاحب این طالبات این روزا میگن ما که امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما که تو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب غریب موضوعات هست. در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم را میگیریم. صاحب
د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو. طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، خو دا امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. او د دې لپاره دلایل هم شته. نړۍ که اوسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړي، په دې کلي کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي. اوس په دې کلی کې یو غریب سړی را پاسېدلی خان ته مزاحمت کوي چې که مقایسه کو طالبانو سره. اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي. خان وایي چې که زه تا سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي. نو هغه څنګه کې د هغه بل همسایه چې دی هغه بل غریب سره خبرې وکړه، ځکه ستا تاسو دواړو سویه یو ډول ده. د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار ده وایي چې طالبان دې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو. که څه هم د زما معلومات دا دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته، وخت نا وخت خبرې کوي، مذاکرات کوي، حتی لیدنې کوي، د شان شته. مګر دا چې د سولې مخامخ خبرې وکړي، امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا نو لکه مخکې مې چې ویل د کلي خان راځي د کلي او له غریب سره خبرې کوي، امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي. د طالبانو دا خبر دا غوښتنه پخوا هم وه، له دې وروسته به هم وي، خو امریکا ټینګار کوي چې نه زموږ پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی. طالبان بیا د دې لپاره چې کچېری د حکومت سره خبرې کوي فکر کوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړي، معنا یې دا ده چې موږ حکومت دی او رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژن. په دې خاطر زموږ جګړه چې دا یا زموږ مبارزه چې دا بغاوت ګڼل کیږي. طالبان هم د دې مسلې دوه اړخونو ته متوجه دي او استدلال دغه دی. په دې خاطر ټینګار کوي چې نه موږ له حکومت سره نه ګواکي له امریکایانو سره خبرې کوو، امریکایان نه حاضرېږي. زه فکر کوم چې په دې کې نوې څه نشته، نوې خبره نشته. البته د وروستۍ لیکم چې دی لکوم امریکایي سناتور څخه چې وختنه کړی، هغه امریکایي سناتور خپل د جګړې مخالف دی او تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نا وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي. لاغه نه وختنه کړی چې ګواکې را دي شي او له طالبانو سره د خبرې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې دریځ کې نوې څه موږ وګورو. په خوانی دریځ دی نه امریکایان له خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوي او نه هم طالبان له خپل
دریځ. په خوانی دریځ دی او د 1990 کلونو د لومړیو وختونو دریځ دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشانو چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو، ځکه چې دا لاس پوڅه حکومت او بیا وروسته چې کله دوی کابل ته ننوتل د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان یو خواته ولاړل، نیم بلې خواته ولاړل او وروسته بیا ائتلاف هم سره کوو. خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو. په کابل کې روانه اونۍ د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه وه. نظر صاحب
شنونده عزیز فرصت بتیم کنا چی میگن، ما یک اعلان کوتاه داریم با شماره تلفن بشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799 203
520 و 0700 822 755 و شماره بین المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
داش پیره باز هم تکرار کم 0900 203 1540 بلش میره ده 0900 822 555. نریوالش میره ده 00 420 22 11 20 50 1. اوریدون کو ته به مخه کو یا اوریدون کې په ټلیفون را سره دی ازری په څپو کې پروګرام دی.
سلام علیکم سیبر ته تاسو ته کومه دې غریب نظر ته ملمنو ته دې سلامونه وړاندې
کوم.
احمد اخو زاده د کلاکانو
مهرباني اخو زاده
زه وایم چې موږ کو په څنګه ګورځو یو دې دا غونډه واغه د مخکمه یو ملمنو ویلې افغانی حکومت تم کی دغه جرګه به مشاق زمایل الحمدلله د خدای په پاره سره دا رسوله راوځه او که تاسو دوی څه ټول اغوانی دې کوم تاسو له مړه کې دوی د لاس په موږ ته حال ده دوی برا د خدای ستاسو د څمر ته د ملک سره راغله ځان ته حساب طالبان راغله دا خو پر ځای دې وښه دي دا د موږ وخت نه راځي دا
مننه اخون زاده صاحب
منو نظر ته غواړم.
بله مننه اخون زاده صاحب. بل اوریدون کتاب مخه کو ازری چپو کی پروگرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما رو سلام دارم.
اختر صاحب خوش آمدیم بفرمایید.
لطف میکنین شما صحت سلامت باشین. خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن. چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم را تربیه میکنه، بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه. هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از اینمی جنگ و از اینمی افراطیت نفع میبرن. تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان مشهور خود ساختن. اگر هدفی باشه خونا را باید از بنیاد قطع بکنن، چون این چیزی هدف نیست. اما سوالی که پیشتر شما هم از این مورد کردین دیگه بر ما گنجایش نبود، اما بان هم تکرار میکنم که تمام کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه اینا در پیمان نظامی با مسکو شامل هستند. اینا خود تصمیم گیرنده نیستند، فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند. اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن برای خود این موضوعی را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است. بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده است در امور تروریسم باید شامل شوند. ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه موادهایی که به ضرورتشان است. فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این همیا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن. نظرشان ها میخواییم از میمان
تشکر احتریشه. بله
بلاوریدون که تمخه که و از ریب سپوک پروگرام ده.
بله بفهمین
مهربانی.
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکنی فکر کنم آواز من آوری بلا آوریدون که برا واخل آزاری بسپوک پروگرام ده.
بله بفهم
تاسو پلین کیست.
بله صحبت نمی کنن خب به میمانا مراجعه کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن خیلی
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی سیب.
خیرت تا جوری بخیره.
او خیرتی سی لطف کنین سوال تانه.
بس خیر چې یو دا پښتنه کومره مېرمنه چې خاطر دا ترګری چې وی او ترګری د پلانې د ترګری چوکرا ولي او چاروانه کړه دا او څوک غواړي او له دې مېرمنه چې د ما د خوښ د ستا چې الحمدلله مسلمانې تاسو اول مطالعه کړی شریف وکي بیا تاسو دا فیصله وکړي چې موږ له چا سره کومک او له موږ سره څوک کومک.
بله
تشکر.
بس ملمنو تا با مخکو ملمنو تا با مخکو
رتمن سیب محترم اگر سوالا رو یاد داشت کردین خلاصه خلاصه جواب را کنین سیب. رتمن سیب
بله خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیادی داشت شده، ولی در هر جلسه ما اهمیت خود داشته و ما بنا به اهمیت زود سوردای هم داریم، ولی اگر هیچ جلسه نشوه خود هیچ دستاوردی نداره. بنان جلسات تاثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیزا در اینجا با هم شیشتند، همه رو بروی همدیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریسم مانند اجراهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه، بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست می زنه. بنابراین باید بر علیه ازی مبارزه شوه و یقینم که این جلسه ما فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل رشنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح را در منطقه به وجود بیاره. شما میدانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده امریکا همه به خاطر این که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهادات و نظریات را دادند، اما استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همه وقت تعهداتی دادند، گپای زدند، اما عملی نکردند و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده امریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم و ظرفیت های هوایی ایالات متحده امریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیتی که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستند. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه و ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنند. بنابراین من به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی همدیگر مسائل را کردن ممکن تاثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده امریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همی فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم استفاده بکنیم و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت به مردم افغانستان خواهد.
همینجا راتمنش محترم،
طالبا چی میکنن چی میخوان؟
راتمنش محترم یک اصطلاح میگه اگر جوان میکشی بکشی منتا عقش نخو. امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت های زیاد نصیب سیاست مدارای افغانستان شد، او رو باید انکار نکنیم، منتا به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیم. رات منی سیب مترین یک موضوع را که در این سایه میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها هم بخیرم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تامین شوه که اگر و مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک هماهنگی بین نظامیا و غیر نظامیا سیاسیا و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیاد تر یک کمه که نقطه را برنم بد نخواهد شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنای خود استاد نشوند، یقینا که پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقیناً که امو گپی که شما زدین، سیاست مدارا و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاید دارای این موقف باشند و این موقف میتونه اینا رو به موفقیت برسانه. ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره، ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع، ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه همین دو موضوعی که در جلسه لوی درسیزه ها هم طرح شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره. مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکا های مواد مخدره که یگانه راه تمویل تروریست ها هست و هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندایی که در افغانستان به خاطر همی مسائل قربانی میدن، همه از همی سیاست نظرا و از همی مردم و از همی جامعه ما هستن و فرزندای ازی هستن، و باید هم این فرزندای خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه، ما را همکاری بکنن. و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد، چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث ای شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان، صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه، یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها چون همه با هم ارتباط دارن با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله، محترم جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید. بله،
جنرال صاحب، مننه دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ولا تاسو سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیر شوې دي خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندې کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري، ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثباته افغانستان په گاوند کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست کې کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه و، د سیمې اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډي هم وسی چې پاکستان پکې وي کومه لاسته راوړنه به ونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډي ډیر شوې د پاکستان نوره زمشتمل پاکستان نشته، ځکه چې په کومه غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه به نتیجې ده. او یو شمیر نور اوریدونکو د دری فیسبوک کې هم پیغامونه راڅخه کړی. نظر صاحب، زما مخته دا پڼه نه ده خلاصه، روسه به ورسره شریک.
بله، و هم اگر فرصت بخیر اون را میخوانیم. خب آل زازه صاحب، شما اگر بعضی از سوالا رو یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرگه بین الافغانیا صحبت کردن، و اگر کوتاه کوتاه جواب بدین زازه صاحب.
بله، ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به ای دارم که ای باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم، در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته، ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که همیره به می سمت لوی پکتای ما اجازه بتن، ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم، متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوش هم نمیگیرن. این بسیار موثر خواهد بود تا او که این شورای صلح که خودشان دخیل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین، طالبا ادعا میکنن که خارجی ها، امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروع ماست و ما به خاطر ازی می جنگیم. حکومت هدا میکنن که نخیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شماها شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما برحق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما احزابی که چشم همطور واز ماندن بر همسایا که چی وقت یک چیزی برشان میرسه، اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم، برای ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادعای مردم داره که ما مردم استاد است. عجیب است، عجیب است که اردوجینا اشاره را به خارجا میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگر می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است، همین جنگ که دو برادر هستیم افغان هستیم، به خاطر خارجی ها ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکا ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم، یعنی مبارزه علیه تروریسم، دیگه از بین ببرین. بیاین یک نام یا یک جبهه یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنیم، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان، به خاطر نظم. مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحثای بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم، شواهد داریم، در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها، حتی با رئیس جمهورای ما، با بزرگای ما، مثلا دویرند مطرح میسازن. ای آشکار نمیشه، ایره در مطبوعات مردم نمیگه، ایره رئیس جمهور امان که با دخانه شیشت باز میگه که از من ایره خواهش کرده بودن. خب امی بحث حقوقی است، بیاین خیلی می بحث حقوقی را، چرا جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان امی تو از افغانا چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغانا؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه. امیر علی روسیه
ازازه سیب، ازازه سیب، یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سیب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد یوران باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این نیست که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس که از روشنفکرا اینا خودشان به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این پروگرام را پیش میبریم، هر متخصص و هر رهبر که در این برنامه آمدن، هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتانه کمک کنه، یا پاکستان چطور کمک میتانه، یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانیا جور نیاییم، سه به خلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مرشان موافق هستم. ببینیم بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم، وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتاه و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتش چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بده، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران که سیاسی خود میگیره، یعنی معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی ما را ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش امر شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم، برای من تلفن آمد، برای من اخطار داده می شد. لیکن ما امیر که تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امیر مرا اخطار کی می داد. ببینید اینجا ایز یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معامله‌گری در ما بین وزارت داخله و پلیس و اینا است، یعنی تنفیذ قانون، یعنی قانون درست عملی نمیشه.
دل پاره چه بیرته خپل موضوع تراشو پدی که خوشک نشته چه په افغانستان که بعد ستونزی و دا مشکلات وی، لیکن که چرته دې تراشو بیرته خپل موضوع لري ولاړ نشو د دې لوی درستیزانو غونډه تکرا وګرسو که څه هم پدی باندې انتقاد کیږي. مهربانی
زه هم دغه ته وایم، وخت چې ما په لوی درستیز په سطح باندې یا د نورو سیمه ایزو امنیتي ادارو په سطح باندې زه دغسې یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمي نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجه د نور هیوادو هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی. و تاسو عادي درته وایم که تاسو یو جرګې ته ورځئ، په یغه جرګه کې دا جګړهمار یو لورې تاسو پوهیږي چې سرټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا هغه تاسو ته معلومیږي، هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نشي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې مونږ د وسلوال پوځ په ادارو کې هغه سي جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزان سکینی دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی چې ما په مقابل کې دغه یو جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې
بله مننه زازای صاحب. وحید صاحب کتا سو تراشو او بیا هم د همدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوي؟ په امنیتي کچه باندې دغه سي یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یو ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، موږ به په نوي دریز په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو، په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز ناستی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه وي. ګوري ولې واضح خبرې نه کوو
زموږ هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی د هغوی استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده. که چېرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همداراز ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم لکه څرنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه په سیمه کې په ځنګړي ډول د افغانستان په سول او ثبات او دغه راز د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري. تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځنګړي ډول ما مخکې اشاره وکړه، د روسیې ځنګړي استازي رزي واضح وایي چې په افغانستان کې چې کومه نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه ښیي، یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش ښیي چې ګواکې دا د امریکانو پروژه ده او منځنۍ اسیا ته نامنۍ پرې انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کی په د یو مرکه کړې وه، د ډېر واضح ویلي چې ملګرو ملتو ته رسمي دا خبره کړې وي، د افغانستان حکومت چارواکو سره شریکه کړې، د امریکانو سره شریکه کړې وي. په کابل کې مې د یو نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړې، اسناد مې ورته سپارلې چې په افغانستان کې ناپیژندل شوي الوتکې وسلوال لګېدي وي، هیڅوک نه حاضرېږي په دې تړاو ځواب ووایي. نو د دې معنا دا ده چې روسیه لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه هغوی حتی دا خو پرېږده چې په امریکایانو شک لري، د دوی په هدف او په نیت باندې شک لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شک لري. دې ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کېږي د هغو مخه دې ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنې دغسې نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویاند ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې ته پاکستان ته ورځې لکه زموږ امنیتي چارواکي چې لاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په په دغه ځای کې پاکستان په دغه سیمه کې له دغه مدرسې یا له دغه مرکز څخه پلان شوی و. دای معلومات دی اسناد پاکستان تر دې پر موږ خب یعنی په دې مسله تر موږ ډېر ښه پوهیږي، حتی هغوی پکې دخیل دي، هغوی په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، تجهیزات ورته برابر کړي دي، روزلي دي، نو هغوی تر موږ ډېر ښه پوهیږي چې د ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کیږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغوی له وسلوالو د خپلو ستراتیژیک اهدافو لپاره استفاده کوي، یعنی کوم سوی تفاهم نشته چې موږ د خبرو له لارې حل کړو. په دې اساس هماغه اساسي بحث چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه ته باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته د خبرو کوم د وروستۍ خبرې وګورئ، سړی دی افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 28 کسان د حقانی شبکې 28 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومنیول د افغانستان حکومت ته وسپارل. وروسته معلومه شوه چې د 28 عادي افغانان و چې د اسناد نرلو له امله اخوته وختي وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمېدلی وو، حتی د موضوع رسنیو ته راونی استل، ځکه دا خو ملنډې وهل دي د افغانستان.
البته د افغانستان حکومت د خبر ازادي راډیو سره رد کړی و او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وو.
بله رد کړی و خو منفي شوله. د پاکستان تر فشار پورې د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي راډیو ته وویل سي نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات یو همدې لپاره د جماعت داوا او فلاح انسانیت ماسسه باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم د سینه د چتر فشار لاندې نه دی. برګزای تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د لودرسیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوی نه ده؟ باید شوی نه ده؟
کور وروره که حقیقتونه وایو او حقیقت وایو، دا د دنیا یو پنځه کلن ماشوم هم اوس پوهیږي چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پوښتنه وکړه، د کلکان و اختري صاحب چې پوښتنه وکړه، او همچنان بل ورور چې پوښتنه وکړه چې تاسې پله په قرآن شریف ځان خبر کړئ، الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کړم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټوله مریضان جوړ سي، صحت پیدا کړي، بیا ډاکتر څه معنی؟ ډاکتر به څوک بیا؟ او که د ټولې دنیا تخنیک فعال وي، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټر سکل جوړي، نور شان ډول جوړي، بیا به د فابریکې او د مستریان د چې زده کړې کړي دي د فاره دا به څوک یې؟ او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راشي، بیا به نو د دنیا مشران دا د سلا او مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي؟ پر چا باندې به وپلوري؟ چیرې به خرڅ کړي؟ او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم شي، بیا به دا د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخلي؟ اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو د ټول امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تنګلی، څوک ورته امکانات برابري، مصارف یې څوک ورکی. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دفاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تیره کړې ده. دې سره زه خپله ډېر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی، دې ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان سوی د اهدافو د پاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدت او کوته مدت او متوسطو اهدافو د پاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مو خلاصیږي. آی کاش ته وګوره، زه اول دا پړه پر هیڅ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسيونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پنځه ویشت کاله کې چې نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نه یو توانېدلی. زموږ البته ملت توانېدلی دی، ملت قرباني ورکړی ده هر وخت، اما زموږ سیاسيون د ګوت په شپار هر څوک چې دی زما د فار استثنا لري، هغوی دغه جرأت تر اوسه نه دی پیدا کړی، اخلاقي جرأت. البته چې دی دا د چوکۍ او د موقف تر قرباني تیر سي، سرچین دی ملت دپاره یو واحد اجنډا ولري او یو ستراتیژي باندې کار وکي. بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سم ګل، امریکا خو د خپل ملي ګټو لپاره راغلی د لګیا د پټول دنیا کې، پاکستان به هم خپل ګټې لټي، ایران او روس به هم ګټي. البته افغانان خپل کار خانگی د 15 کال نه لري کړی، هغه چې هر څوک دی که واقع تو ګوته ونسو اشتباه سخت اشتباه هماغه خلکو کړی ده چې روسان یې راوستل دلته د خدای په دین او د خدای په قرآن یې پرمختګ لازم ونه بالی او د کمونیزم په فلسفه یې پرمختګ لازم وبالی. هغوی هم سخت اشتباه وکړه، دغو خلکو هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای تکیه ونه درلودل. دا یې ونه غوښتل چې خپل افغانان لاس سره ور خپل وطن جوړ کړو، امریکایان دلته راوستل، د هغوی سر په څنګ کې ډېرې بلاوې نورې هم راوستې. اوس زه بیا دا یوه خبره کوم، په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي. اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسیون، زموږ مشران، هغه که د تنظیمو جهادي مشران دي، هغه که هغه افغانه او اشتغانه، یعنی اته چې په حضرت ایران کې جوړ شوی او په حضرت پاکستان کې جوړ شوی او نور هم هغه پخوانی خلکی پرچمی او
دې خبرو ته به دوام ورکو. بله دې خبرو